ګرانو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې باس لرو، او لکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په دې خبرونه کې تر ډیره پر دې باندې باس کیږي چې د هندي چارواکو او طالبانو لکتنې ورسته د کابل او نوی ډیلی اړیکو راتلونکي به څه ډول وي. دا مسله په تحلیلي بحثونو کې څیړو، خو اوس خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړ، دا څرګندونه کړې. د طالبانو د حکومت د مرستیال ویاند له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې وه چې د افغانستان لخوره د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبه په مخام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه په خبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان لخوره د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبه ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لک تر لګه شپږویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې پړه د بلوچستان د آزادۍ بخون کې پاوز پنوم بلتون پاله دالیو مناله. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پایل هرکلای کړای دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې ژمن رادیو نن ماسپښین خپل خبرونه بیا پایل کړي. د خبر پانی لمخې د خوست امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ورسته له هغه د دې راپو رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن رادیو مسؤلانو د موسیقي د نه خبرولو ژمنه ورکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونو د ایران لملاتړ برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د اوه کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کېدو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ د اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلي پورې سپارلې وای، خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه تقریبا عمل شوی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لک مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان د دریو لوبغاړو په زیان سره تر اوسه پورې یو سلو اوه اویا منډې کړې دي او لوبه تر اوسه هم روانه ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب ورسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 نه د کال پاګست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ور باندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلی و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې درېو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سږ کال فارغې سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و، او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، د غرض په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، په پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کومه وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای موږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سفیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یاد هغه په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله، او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرسته لیږي، بشری مرسته مستقیم طالبان ته نه ورکي، د دبليو اف پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکي کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه دبليو اف پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت هغه کوم کس چې مسؤول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کوي، دا سلای د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسؤول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، حالان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده، او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندستان سره اړیکې ونیسي، خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په ځمن کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او له هغه نه وړاندې دورو کې دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغې خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپله دوستي، د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی، او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا وو. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه وو، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغه دورې نه له دې حاکمیت نه لري شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1915 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک کړ. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1918 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره د سیاسي کې په ټول کې لري، ولی د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسي او سیاستونه ځکه یا روي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري، کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وی چې دوی حق نه لري چې یو د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2018 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم کولې. خو یاد مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغه رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نقضوي، نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنی دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې په اول ځلې چې دا لار کابل ته دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږدمهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وای چې مونږ د افغانستان خلک نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر هندوستان پر اسانیم که دومره انعکاس و نکلله. یو کاری سفر و چې دوی کوم مرسته چلیگی د دې نه دوی سارنم که دوی زیالتا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که د هندوستان پر سفارت که شتون داری، او دوی هم کوشش کوي چې روابط خشی، دوی هم پریشاره شوی چې دغه روابط خب یو بل خبر مبونگ نهیر نشو چه د طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلله، خو حال تا د جبهه متحد په نوم در استاد برهان‌الدین ربانی او محمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل، سفارت د هغه وخت بالکل خلاص و، سفارت خپله کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله، او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو هلته بیا پاکستان میدان خالي پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي، یا کوم لوی پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی سارنه وکړي، دوی دې په خاطر تری ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته، خو د طالبانو رسانې ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لوی و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر، د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منځته رانشي او خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلومات تم نه منی. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبان لپاره غلی ما د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله، سفیر هم و، زه خپل لارم سفارت کې مونږ میټینګ ونیول او رسانه کې مونږ نشر کړ، هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوی وم، هلته تللی ده، اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سیرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجه لخوا سارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده، خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم، اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري، دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري. په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډېر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري، دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده، جی پی سنگ یو کاري سفر و، ډېر لوی سفر نه و، خو طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي.
بل ډېر مننه ښاغلی مارج. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یوه تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي، له ټي ټي پي هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. ستاسو په نظر د دې اشاره کومو نو هیوادونو تا ده؟
گوره اصلا خو پاکستان همیشه نه یوازه په هندوستان چې له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري، په افغانستان باندې هم د تلویحت کلونو کې بیا په تېره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادي دي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژۍ لاندې وي، هغوی له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کېږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول سول، هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړي وو، هم پاکستان هغه وخت کې ډېر زیات خوښ نه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي وو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړی دوره کې طالبانو په رانه کورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای دی مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې، موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښتل د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زموږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زموږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوي او په اساسو وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصان رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خپل موږ پاتې او ملتیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې په اټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان طبعا هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي. خصوصاً اوس په افغانستان کې بحران روان دی، افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، ښې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټولو سره افغانستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې، د تجار په دیموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیوله، دا گیر شو پولیس ونیوله، ضبط یې کړه، ډېر ترهګرې راغلې و، اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هېڅکله نه اېرېږي چې ویلې و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده، هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته، تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د درانی خلک ده یا کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د اقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد نه لري، پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی، مارج صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغستې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونه مستقرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دا هم راځي چې په تیر دری کلونو یا ترغلا دیرو کې د افغانستان له ولسره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي. دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي، له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو، په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي یا د اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي، باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تر میاشت افغانستان سره د یونما او اوچا او نور سازمانونو په مټ باندې مرسته کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولی په اوسنی وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
درمنه
او دغه نیک روابط او لایق تر را جوړی
درمنه 15 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شرن کین سر احمد شیرزای د غرض د چارو شنن کې اسلام الدین مارچ
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio